مشال ریډیو ته ستړي مشه د سهار لس بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2013 کال د مارچ 12 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیښې غندنه کړې. د خیبر ایجنسۍ د بې کوره شوو خلکو د مسلو، د مومندو ایجنسۍ د ورانو شوو سکلونو حال، او د افغانستان په میدان وردګو کې د امنیتي ځواکونو پر وجنه تفصیل لرو. خو اول زموږ د همکاري انیس اجمل نه تازه خبر نورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سټی کی د خیبر پښتونخوا اسمبلی د لاهور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. په کراچۍ کې پرون یوې 14 لک تر لږه 2 تنه بچلې دي. اروپایي اتحادیې د بشري حقوقو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. او ستا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. او د پنجاب حکومت نه د ککړ کسانو ته د سزا ورکولو په دې لړ کې د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې. د اسمبلی د غونډې وروسته د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته پرون وویل چې د بادامي باغ پیخه د مسلمانانو په لمن یو غټ داغ دی.
د اسلام په نوم باندې چې کوم یو داسې کار شوی دی چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره شوی دی. موږ مسلمانان داسې نیو، موږ د انسانیت سره مینه کوو، موږ د اقلیت سره مینه کوو. دلته زمونږ چې کوم دینو جماعتونه خلکو لزولې دي، دلته امامبارګا لزولې شوی ده، دلته دیوبندیانو باندې اټیک شوی دی، دلته په بریلویانو اټیک شوی، دلته شیو سنی باندې اټیک شوی. دا د دهشتګردۍ د دې شاته چې کوم دینو یو مطلب منصوبه ده، او دا په دې ملک کې افراطفری پیدا کول غواړي. لهذا دا چار چاکړي موږ دغه شدید مزاحمت کوو.
بلخوا په پاکستان کې پرون عیسایانو د دوی په کورونو د یو شمیر مسلمانانو د حمله پر ضد د احتجاج په توګه په لسګونو سکولونه بند کړي وو. شاوخوا 3000 قهرجنو د پنجاب په لاهور کې د عیسایانو په یوې سیمې برید وکړ. ورلې 200 کورونه او دکانونه اوسوسول. د پاکستان د وزیر اعظم دی او سلاکار پال بټي لخلي ډي پي اي خبري اجانس وی چې سکولونه بنن هم بند وي. د غتاو تاریخوالي رسته لدی شروع شو چې عیسائی د مذهب پشان کې د کوستاهې کولو په تور تورن شو. د پاکستان په خار کراچۍ کې پرون یو 14 لک تر لږه 2 تنه وشلې دي. دا 14 د لانډي ټاون خورم آباد سیمه کې د یو دکان مخې ته وشوه. مقامي چارواکو ویل چې 14 درې نور دکانونه او څو موټرو ته هم زیان رسولی. د چارواکو په وینا لومړنۍ سیډنی ښایي چې بم په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی و. سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګڼې د طالبانو د بریدونو نه امریکا ته ګټې رسي. د سپینې ماڼۍ بیان چې کانی پرون د ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو سرګندونو د تبصری کولو پر مهال وویل، د افغانستان ولسمشر دایدا سمنه ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اتوار پر ویلي وو طالبانو امریکا په خپل میانس کې جوړجاړی کړی چې افغانان په دې کایله کړي چې بهرني پوځیان له ټاکلې مودې 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پکار دي. د ریپورټونو تر مخه د ګلپرس په وردګ ولایت کې یو پولیس افسر په یو امریکایي او افغان سرتیرو ډزې وکړې چې لامل یې دوه امریکایي سرتیري او دوه افغانان پولیس وژل شو. دا بری داغه یو ویر وزرستو شو چې ولسمشر حامد کرزی لخوا د وردګ ولایت نه د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو د حکم ټاکل شوی نیټه وخت ختم شو. بلخوا حساب وایي له میدان وردګ ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پلان له افغانستان سره په ګډه کار کوي. د حساب ویان جنرال ګونټر ګټس د ګل پرس په کابل کې خبریالانو ته د میدان وردګ نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سونه وي، خو زیاته کړه چې دغه ولایت نه به د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پلان ډیر زر عملي شي.
What we have been working on right now is very closely with our Afghan partners.
اوس موږ خپل افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوي چې دا کار څنګه وسی. هم دا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دي. موږ پر دې کار کوي چې هر څومره ژر کېدای شي دا کار بشپړ شي.
په دې رسېو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په میدان وردګ ولایت کې امریکایي ځواکونو له افغانانو سره په ناوړه چلن تورن کړ. د دفاع وزارت حکم ورکړ چې تر 13 مارچ پورې د میدان وردګ ولایت څخه امریکایي ځواکونه ووځي. نیټو وایي د افغانستان په جنوب کې د نیټو یو هلیکاپټر غورځېدلې چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوي دي. د یو بیان تر مخه نیټو ویلي چې د دې هلیکاپټر د پریوتو په اړه پلټنې روانې دي. نیټو زیاته کړه چې د هلیکاپټر د غورځېدو دا پیښه چې د ګل پرس شوي د لومړیو رپورټونو نه داسې ښکاري چې د پیښې وجه د دښمن حمله نه ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. اروپایي اتحادیې د بشري حقوقو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې په هغه لیست کې د نهو نوو ایرانیانو نمونه ورزیات کړل چې په سفر یې بندیز دی او اساسي یې کنګل شوی دی. د دې سره د اروپایي اتحادیې له لورې د هغو ایرانیانو شمیر چې دې اتحادیې په بندیزونه لګول دي و اتیا ته ورسېدو. د اروپایي اتحادیې وزیرانو د ایران د یوې کمپنۍ اساسي د کنګل کولو حکم هم ورکړو. دا بندیزونه به د 2014 کال تر اپریل پورې جاری وي. د هغو کسانو نومونه به د نهې پر ورځ خپاره شي چې بندیز پې لګول شوی دی. امریکا د شمالي کوریا د فارن ایکسچینج په اصلي بانک د دې لپاره نوې بندیزونه ولګول چې دغه بانک د شمالي کوریا د غټو زیانونو لپاره د وسلو په پرمختګ کې رول لرلو. د ولسمشر باراک اوباما د کمی امنیت سلاحکار ټام ډونیلان دا نوې بندیزونه پرون اعلان کړل. ډونیلان ویل امریکا به له خپلو اتحادیانو او شریکانو سره کار وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي او توغندیو پروګرام د مخنیوي لپاره کمی او نړیوال بندیزونه سخت کړل شي. ډونیلان دا هم وویل چې امریکا به شمالي کوریا د یو اټومي هیواد په توګه ونه مني. ډونیلان دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې شمالي کوریا تېره اونۍ دھڑکه ورکړې وه چې په امریکا به اټومي حمله کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ همکارې انیسا اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د خیبر پختونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیخي غندنه کړي. د مسیحي ټولنې د اسمبلی یو غړی وای
دا خلک خو الزام لګي کنه دا چې قرآن سوزول یا صرف الزام لګي دا خو د کورونا کې بایبل او انجیل پرته واغه سوزول دا بند 295.
د افغانستان په میدان وردګو کې د افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو په یو غونډه کې د پولیسو په جامو کې وسلوالو ډز کړي. افغان او نړیوالو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې او وابوري په مومند ایجنسۍ کې د سکولونو دورانیدلو وروسته زده کوونکي د سکولونو نه بهر ژوند کوي.
فیمل ایجوکیشن هغه ورو تر بیا ډېر بد حالت روان دی. یا خو بالکل هغه سکولونه بند شو او یا په داسې حالت کې دي چې لکه هغه ټیچران ورته ناراضي.
او د خیبر د تیرا د کورشی وی خلک خپل مسلې بیانوي.
تقریبا ټول تکلیف کې د مزیک نشته، کلی نشته، خوروف نشته، مزیری نشته، غریبان درد زیره ګرځي، سب کی راشن نه ملويږي خلکو ته. موږ ته تکلیف ډېر تکلیف دی.
د دې ترڅنګ 19 مزاحیه پروګرام پام کوه هم په روانه خبرونه کې اوریدل شي. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پختونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیخي غندنه کړو. د پنجاب حکومت نه غوښتنه کړې په پیخه کې د ککړو کسانو خلاف دی کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه پیخه کې قهرجنو مظاهره چانو د ایسویانو کورونه اسوځولي وو. د پیښور نه غلام غوث تفصیلي رپورت راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په بادامي باغ لاهور کې د ایسایانو د کورونو د سوځولو د پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د پنجاب د حکومت نه په دې لړ کې د کوټلي ګامونو پورته کولو او په پیخه کې د ککړ کسانو د نیونې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د عیسایي اقلیت نه تعلق لرونکي د اسمبلی غړي آصف بټي د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په پنجاب کې د څلورم ځل دی چې د مذهب د سپکاوي په تورونو په پنجاب کې د عیسائی رورولۍ کورونه سوځول شوی دي، خو لا تر دې دمه چا ته هم سزا نه ده میلاو شوی. د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې آصف بټي مشال ریډیو ته وویل
دنه مخکم د درې واکین شوی دي، ګوجرا واکو شو، سنگراهیلو، شانتی نگر، دکم ټول مسیحان کورونا او ګجګر سوځېدل او پنجاب حکومت هغه ته پروټیکشن ورکولو کې ناکامو. دا خلکو الزام لګي کنه دا چې قرآن سوځول یا بل حضور پاک شان کې څه غوښتکی کړی دا صرف الزام لګي. دا خو دا کورونا کې بایبل او انجیل پرته واغه سوځول دا د بند 295 سی مقدمه خو درج شوی دی. دکې واقعا خلکو ته سزا ملاویږي خو صرف دا مقدمه درج کړی دا.
د اسمبلی په پلور د آصف بټي د راپور تکړه شوی پښتنو په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین هم په دې پیخه ډېر د خپګان سرګندونه وکړه او دا پیخه په ډیرو سختو ټکو کې وغندله. د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې افتخار حسین وویل
او واقعي چې بادامي باغ ولا کومه واقع شوې دا د مسلمانانو د پلمن باندې وغټ داغ دی او د اسلام په نوم باندې چې کوم یو داسې کار شوی دی چې دا د اسلام د بدنامۍ د پاره شوی دی. مونږ مسلمانان داسې نیو، مونږ د انسانیت سره مینه کوو، مونږ د اقلیت سره مینه کوو. دلته زمونږ چې کوم دینو جماعتونه خلکو لزولې دي، دلته امامبارګاه لزولې شوی ده، دلته دیوبندیانو باندې اټیک شوی دی، دلته په بریلویانو اټیک شوی، دلته شیعو سنی باندې اټیک شوی. دا د دهشتګردۍ د دې شاته چې کوم دینو یو مکره منصوبه ده او دا په دې ملک افراطفری پیدا کول غواړي. لهذا دا چر چکړې مونږ دغه شدید مزمت کوو.
د خیبر پختونخوا د عیسائی اقلیت غړی آصف بټي مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې به هم غندنه وشي او ځینې کسان به هم ونیول شي، خو دې فکر نه کوي چې چاته به سزا میلاو شي.
ما خبرو کو کنه درې واقعې مخکې شوې ده، څلورم واقعې د پنجاب حکومت سرپرستی کې وشو، اوس بس سچل کېږي. زه فکر نه کوم که چاله سزا مراو شي، دا هم داسې صرف کاغذي کاروای به کوي او خلک خوشحالي نور هیڅ نه کوي.
خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ګڼ شمیر ځایی خلک ککړ دي او د پنجاب حکومت له پکار ده چې دغه خلک ونیسي او سزا ورته ورکړي.
مونږ د پنجاب حکومت ته د کامیابۍ لپاره دعا کوو چې دې کې د خدای کامیاب کی او خلک معلوم دي هغه پولیس نه تپوسو کې ځکه چې د درزونو په تعداد کې چې کوم دي خلک راغلو نو دا ممکن نه شي جناب پټي. خو د دې واقعې د گرفتاری مطلب دی چې 100% چانس دی ځکه چې بې انتها خلکو بے شمار خلکو په کار چې کې فرصت شو خلک گرفتار کی او سزا ولور کی چې د پاکستان او د اسلام په نوم چې داغ لګول چې دا داغ صفاشي.
د یادونی وړ ده چې د بادامي باغ د پیښې وروسته د پنجاب حکومت په دې لړ کې د عیسائی متاثرینو لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده، خو لا هم عیسائی ورورولي د خپل تحفظ په لړ کې اندېښنې لري او په پاکستان کې د عیسائی ورورولۍ له اړخه په بیلابیلو ښارونو کې لا هم مظاهرې دوام لري. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. تیره ورځ د افغانستان د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو په یوه غونډه کې دننه برید شوی و چې له امله یې افغان او بهرنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی او د وروستو معلوماتو په اساس په دغه برید کې 9 افغان او بهرني سرتیري وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. د مشال خبریال سید شاسکیم یې په اړه نور حال راکوي.
پیښه تیره ورځ د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې شوې وه چې له امله یې 9 افغان او بهرني سرتیري وژل شوي او د عامو وګړو په ګډون پکې 12 تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د جلریز په خواجه محمد ولي سیمه کې د افغان او بهرنیو سرتیرو ګډه غونډه روانه وه چې په منځ کې یو تن د ملي پولیسو په جامو کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو د ټوپکو ډزې کړې او څو تنه یې وژلې دي. د میدان وردګو په ولایتي شورا کې د جلریز د خلکو استازی محمد حضرت جانان وایي چې دا لا نه ده معلومه چې برید یو تن کړی که څو نفرو په شریکه کړی، خو وایي د برید په اړه به وروستي جزئیات وروسته په ډاګه شي.
کسه پولیس وژل شوي دي، څلور کسه په شمول د قمندان امنیت د جلریز زخمیان دي. بهرنیان څلور کسه دوی هم وژل شوي دي او 15 کسه زخمیان دي. د اردو دوه کسه خاص ځواکونو سره تقریبا افغانان دوه کسه دوی وژل شوي دي. درې ملکي کسان درې یا څلور زخمیان دي. نو دا معلومات دي سره.
د میدان وردګو د والی ویاند او نور دولتي چارواکي وایي چې تر اوسه لا په برید کې د وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کره شمېره نه ده ورته معلومه. په افغانستان کې میشت ایساف سرتیری هم وایي چې یو تن د افغان ځواکونو دریشه اغوستې او برید یې کړی دی، خو د مړو او ټپ شویو کسانو شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په برید کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سرتیري وژل شوي دي.
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د میدان وردګ ولایت نه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل د تیرې توار په ورځ پوره شوې، خو لا هم دغه ځواکونه په دغه ولایت کې موجود دي. که څه هم د احصافیان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو دای هم ویلي چې له میدان وردګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډ پلان کار کوي. د احصافیان جنرال ګونټر کټس د پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه پلان به ډیر زر عملی کړل شي. تفصیل د مشال د همکار معصوم میوند په ریپورت کې.
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر لخوا له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل د اکشن رپورت پوره شوی، خو لا هم دغه ځواکونه په دې ولایت کې میشت دي. که څه هم د ایسافیان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې له میدان وردګ ولایت څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د ایسافیان جنرال ګونټر کټس د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي. اوس موږ له خپل افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دی. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای سي دا کار بشپړ سي. دوی ونی مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی په میدان وردګ ولایت کې میشت د امریکا ځانګړي ځواکونه له عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل، او ښاغلي کرزی د دفاع وزارت دنده وسپارل چې په دوه اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. خو د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت د والی ویان عطاالله خوګرنی ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي بهرني ځواکونه له هم له میدان وردګ ولایت څخه نه دي وتلي. دوی وویل چې افغان او بهرني ځواکونه له هم د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونه په ځینو مواردو کې خلک زور ولې دي.
هغه ورسته چېرنه چې کوم معلومات دې ترلاسه کړي هغه تر سره شي، نو دغه لړۍ له هم غوښتل اوس هم چېرنې ادامه لري. خو تر اوسه پورې ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ څخه په رسمي ډول نه دي وتلي. هغه به غوښتنه کړې وه د مختلف پر بنسټ بیا دغه هیئات وټاکل شو دغه چېرنې په دقیق ډول وشي تر څو ښه شواهد نور هم دوی ته لاسته راوړي.
د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلافات کېدای سي له میدان وردګ ولایت څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه وځندوي. خو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي د باور لري چې له میدان وردګ ولایت څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره حل کړي. که څه هم له ولسمشر حمید کرزی سره د ښاغلي هیګل په خبرو کې د میدان وردګ مسله هم شامله وه، خو تر اوسه افغان یا هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې د دغو خبرو نتیجه څه وه. په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغان حکومت لوال مخالفینو په دې ورستوي کې په میدان وردګ ولایت کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. د امنیتي چارو په هان وای کې یو دم بهرني ځواکونه له دې ولایت څخه وایستل سي، نو میدان وردګ ولایت چې د پلازمینی کابل تر څنګ پروت دی پر امنیتي حالاتو باندې وړ اغیز وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بلومبرګ نومې مجلې خپل یو مقاله د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو مسلې ته ځانګړې کړې ده. په مقاله کې ویل شوی پر ایران د لګیدلو نړیوالو بندیزونو سره سره پاکستان غواړي له دغه هیواده ګیس وارد کړي. د مقاله نور تفصیل زموږ د همکار هارون باچا ناورو.
د بلومبرګ نومې امریکایي مجلې په یو مقاله کې راغلي پاکستاني چارواکو پر ایران د نړیوالو بندیزونو د پروا په نه کولو په 11 مارچ وویل چې دغه هیواد څخه د ګیس واردولو پر پروژه کار پیلوي. مجله لیکي له دغه اعلان مخکې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ایران له ولسمشر احمدي نژاد او د ایرانیانو له مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره په تهران کې ولیدل. مقاله وړاندې کاږي د پاکستان لخته د 280 کیلومتره پایپ لاین په غځولو به 1.5 بلیارد ډالر لګښت راشي. حال دا چې د ایران پر خاوره د 900 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځولو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. مقاله وایي د امریکا خارجه وزارت د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین پر منصوبې د کار پیلېدو په صورت کې د بندیزونو خبره کړې ده، خو زیاتوي چې په دغه اړه نیخ په نیغه ګواښي دغه موافقې تر بشپړېدو ځنډولې دی. د مقالې په لیکنه امریکا لا هم هڅه کوي د دغه معاهده مخه ونیسي، خو په مقابل کې بیا ایران زیات کوششونه کوي چې دغه موافقه لاسلیک شي. ایران د خپلو دغه هڅو په لړ کې د پاکستان د برخې د پایپ لاین غځولو لپاره یو زیات اندازه پیسې هم منلې دي. په مقاله کې ویل شوی امریکا لا هم پاکستان ته له ایران د ګیس واردولو کوم غوره بدیل په لاس نه دی ورکړی. له ایران سره د دغه معاهده په کولو به پاکستان وکول شي له دې هیواده هر ورځ 21.5 میلیون کیوبیک میټر ګیس وارد کړي. په مقاله کې د ترکمنستان د ګیس د افغانستان او پاکستان له لارو هند ته د رسولو د پروژې چې د ټاپي په نوم یادیږي ذکر شوی دی. ویل شوی د دې پروژې په اړه خبرې کله پیل او کله ودرېږي، او د طالبانو لخوا د ورپېخ ګواښ سربېره که پرې کار پیل هم شي نو ګمان کېږي چې د 2013 کال تر پایه بشپړ شي. مقاله د امریکایي ولسمشر براک اوباما د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبې پیلول به د پاکستان لخوا د هغه نړیوالو بندیزونو سرغړونه وي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام لپاره پر دغه هیواد لګول شوي دي. مقاله په یعنی وخت کې وایي اسلام آباد د امریکا لخوا د ممکنه ګواښونو په خبرو غوږ نه ګروي. یو ولسمشر زرداری د بهرنیو فشارونو په موجودګۍ کې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین پروژې د پیلولو اشاره ورکړې ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د لرې پرتې سیمې تیراکو کې خیلونه د بدامنۍ له امله بې کوره شوي خلک وایي په سلګونه کورنیو له جمرو ته کډې کړي دي او دغلته د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې باید چارواکي د دوی رجسټریشن وکړي او دوی ته دا هم معلومه شي چې کله به بیرته خپلو کلو ته ستنېږي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر جنسای لري پرتی سیمه تیراکو کې خیلونه بې کوره شوی خلک وای چې په تیراکې د وسلوالو ډلو ترمنز د نخټو او بدمنې لامل خپل کورونه پریخي دي او په جمرود کې د خپل خپلوانو کړه او یا هم په شاړو ځایونو کې ډیر شوی دي. د تیراکو کې خیلو سیمه نه بې کوره شوی یو تن فکر ګل د خپل ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای
تنجه مو شمون چې کوم دې مرشل پلیارو کې مول نو مرشل کلی تم خراب پیش به ولگی کلا یوز نه ګل روغی کلا برز نه ګل روغی تکلیف یم مصیبت یم مصیبت سره مخ شوی کی وېس واسه مالا کاشتا دا شه غولو چې بده ورونه شوی یا بده غړو و خمن غړو راشنن غړو اې دوه کم تاون شوی بس به لا تا پاتو دې پر یو څوک نه وروي.
او د تیراکو کې خیلو سیمه او مشر عالم وای چې د وسلوالو پر ضد د کورنۍ یو تن ووژل شو او اوس دلته په جمرود کې ډیر تکلیف سره مخ دی.
مور یره سړی مرشا کې شي شو خپل کلی امنی کولو تکلیف دې ټول تکلیف کې د مزیک نشته کلی نشته خوراک نشته مزری نشته غریبون در بدرې ګرځي سبو کې راشن نه ملويږي خلکو ته موږ تکلیف ډیر تکلیف دی.
د تیراکو کې خیلو سیمینه بې کوره شو خلکو د رجستریشن او هغوی ته د مرستو ورکولو په حق لمو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر نو پختل نو دوی وویل چې مخکې مو د کوکی خیلو یو شمیر کورنۍ رجستر کړي وي او مرستې مو هم ورته ورکړي دي خو چې اوس یې کوم نور خلک راغلي دي او ځینې کسان پکې پاتې دي نو د هغوی د رجستریشن دپاره مو هم هلې ځلې پیل کړي دي.
ټیک تا نه کسان بدا پاتی بھی پرشی چاگا تعداد چونکہ دا میر دا غنا زیاد تو نو ایگه دا پر اوز ٹیمینر روان دی دا میس پی سیف دا فاتر سیکٹریٹ سر را دا پی ڈی ایم ای سر را پا دا غا بنده دا او دا چاکو مشکلات تی پا بنده با انشاءاللہ دا عدالی دا پر کوشش روانی دی.
پا جمرود کی دا تیراکو کی خیلو سیمینا بی کورشوی خلق وای چی دوی تا دی دا رجسٹریشن پا گردون دا سی یو شمیر نور اسانتیاوی هم ورکڑی شی.
مشال ریډیو ته غوږی هم د فاټا په اړه راځو. یو بل رپورټ ته په داسې حال کې چې د تیرو 15 کلونو راهیسې قبایلي سیمو کې مردم شماري نه ده شوې او د دغه سیمې اوسیدونکي د کرش میرو په اړه هم یوازې اټکل کیږي. د روانو انتخاباتو په اړه هم قبایلي ولس اندېښمن دی چې د دوی زیاتره خلک به د ووټ د حق نه بې برخې پاتې شي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره خبرې کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د 1990 کال د مردم شمارې تر مخه قبایلی سیمو کې 15 لکه خلک اوسېږي. ځنې ځای خلک وایي دی کې د لری پروتو او غریزو سیمو خلک د شمیرې نه پاتې شوي. بیا د هغې نه پس مردم شماري نه ده شوې. خو د مردم شمارې او خانه شمارې د محکمې چارواکي اټکل کوي چې موجوده وخت کې دا شمیره د 15 لکه نه تر 80 لکو پورې رسیدلې ده. په داسې حال کې چې په هیواد کې د انتخاباتو لپاره تیاری روانه ده، د الیکشن کمیشن اسلام آباد مرکزی دفتر کې د یو چارواکي خورشید عالم نه مپوښتلی چې تر دې دمه د دې سیمې څومره خلکو د ووټ اچولو حق ترلاسه کړی دی.
چې قبایلي کمې علاقې دي په هغې کې په دې وخت باندې 10 لکه یو کم 15,321 ووټران دي. په دې کې 10 لکه 53,003 میل نغدي مرد او په دې کې 15 لکه 253 خواتین دي زنانه.
دا چې د وټونو د اندراج دا سلسله به کله پورې جاری وي او یو تن د خپل ووټ معلومات څنګه کولی شي په دې حق لا خورشید عالم وای
د دې د پروسس روان دی. دا به د شیډول لیلانه پورې دا جاری ته شیډول څنګه پر روان شلم یو شتم باندې متوقع دی. تقریبا د ووټرانو سره هم نه هله سره دي چې خپل ځان رجسټرډ کړي یا د هغو ووټ کو فرض په د هغو په مطلوبه د هغو د مردی په ذهني نو چې بدلی کی او د هغې معلوماتو دپاره هغه په 8300 3000 باندې چې خپل شناډیکار نمبر ایس ایم ایس کی هغو ته په جواب کې د هغو ټول انفارمیشن راشي.
که د چا ووټ نه وي جوړ شوی نو هغوی لپاره څه کول په کار دي؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
د هغې لپاره هم دغه طریقه کار دی 8300 والا، په هغې باندې به هغو ته د خپل متعلقه رجسټریشن افسر چې د هغې ډسټرکټ یا د ایجنسۍ الیکشن کمیشنر هم وي د هغو ټلیفون نمبر به پرې راشي. په هغه ټلیفون نمبر باندې د هغه رابطه وکړي، هغو ته به د هغې لوکیشن چې کوم دی کې ووټ درج کول غواړي او څه کاغذونه ورته په کار دي لکه کمپیوټریشن آی ډي کارډ یا داسې نور څه نټول معلومات په هغو ته میلاو شي.
خورشید عالم زیاته کړه چې د پاکستان الیکشن کمیشن د نور هیواد په څیر قبایلي سیمو کې هم د انتخاباتو لپاره تیاری کړي او په دغه موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې د پوسره خبرې اترې کړې دي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 1500 او 15000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی پر روانه خبرونه کې اوس همزو مومندو ایجنسی ته چرته چې د تعلیمي چارواکو په خبره یو سل شپږ سکولونه رنګول شوی دي، ولې یو سل ویخت کمیونټي سکولونه بیا د فاټا سیکرټریټ له اړخه بند کړل شوی دي چې په مجموعي توګه یو سل اووه پنځو سکولونه او یو سرکاري ډیګري کالج هم په بارودي موادو الوزول شوی وو. دا چې له دغه سره زده کوونکي څومره متاثر شوي او د دوی تعلیمي څه صورتحال دی، د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې تفصیل ورو.
په مومند جنسي کې د محکمې تعلیم د چارواکو په وینا یو سل او شپږ سرکاري سکولونه اړنګول شوي، یو سل ویخت کمیونټي سکولونه بند شوي او یو سرکاري ډیګري کالج لکړې هم په بارودو الوزول شوی وو. د دې تعلیمي ادارو نه د متاثر شوي ماشومان شمیر د محکمې تعلیم نه هم ملاو نه شو، ولې د نړیوالې ادارې یونیسف لاړه په مومند جنسي کې د یوې ځایي غیر سرکاري ادارې په واسطه ویلکم ټو سکول یعنی سکول ته هر کله راشه په نوم یو پروژه هم شروع شوی چې په دغه پروژه کې د کارکونکو یو تن واجد مومن په وینا هر سکول کې لږ زیات 200 پوری ماشومان یا ماشومانو جنکو زده کړه کوله.
هیومن ریسورس ډیولاپمنت نتورک لا هو د ټولو نه غټ مقصد هم دا چې په د سکولونو نه بهر ماشومان دي چې سکولونه پر یا د جنگ په وجه باندې کم خلک واپس تللی دي علاقو نه او واپس راغلي مومن د هغه خلکو ماشومان واپس کولونو ته راوستلو. هر یو سکول کې د 200 نواله 300 پورې ماشومان شته دي.
د محکمه تعلیم د چارواکو په وینا هر څوک سکولونه وړنګول شو، خو بیا هم هغوی په خیمو حجرو کورونو او یا د وړنګول شوي سکولونو په ځای کې د ولاړو ونو بوټو نه لاندې تعلیمي سلسله جاري ساتلې. همداشان یو سکول د کوزو محمود ایجنسی متنازع کلیو په سیمه کې د درشاور مومن نوم یو زنانه په کور کې هم جوړ دی. درشاور مومن په محمد ایجنسی کې د بیا ودانۍ په کارونو کې د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي یعنی د اف ڈی ایم ایس سره په یو چوکۍ کار هم کوي.
فیمل ایجوکیشن هغه ورو تر ورو بیا ډېر بد حالت روان دی، یا خو بالکل هغه سکولونه بند شو او یا په داسې حالت کې دي چې لکه هغه ټیچران ورته ناراضي یا هغه انفراسټرکچر بلډینګ یې نشته یا د هغوی د ایډجسټ کولو لپاره د ناستې لپاره ځای نشته. دا زموږ د قبایلي سیمې لپاره ډېر لوی زیان دی، ډېر نقصان دی چې په دې باندې
د لکړو په اوران ډیګری کالج کې سبق ویونکی رستم خان چې داخلي او امتحانونه په اوران کالج کې ورکوي خو سبق په پیښور کې په خپل خرص وای. ورسره مو خبرې کړي چې په تیرو حالاتو کې هغه او د هغه نور ملګري څومره متاثر شوي.
تقریبا چې سر بلډینګ شته سر بلډینګ وړاو شوی دی، هلته اوس آرمی پرته ده. تقریبا موږ سره 150 نواله 380 پورې کسان موږ سره اوس نن سبا موږ تقریبا ساپو والا 30 کسان پاتې نشو، ولې د حالاتو د خرچو د وجې تقریبا 30% بلډینګ وران دي، 70% بلډینګ روغ دی. موږ پکې کار چلیږي چې موږ د پټنټونو کې سبق وایو، موږ کالج کې ټینټ ولې ګشت.
د دوري شاور مومن په وینا یو خو حکومت هم لګیا دی چې سکولونه بیا ودان کړي، غیر دولتي ادارې هم خپل هلې ځلې کوي، خو وای ضرورت د دې خبره دی او هغه داسې
سکول نه ملک پزما کا باندې سازي هغه ولا یو بیٹک ورلا ورکی یو خپل کور کې ولا سزا ورکی. نو زما په خیال دا تعلیم معیار شه دی یا د تعلیم دا سلسله چې دا روانه پاتې کیږي شي کې
دا محکمه تعلیم د چارواکو په وینا چې دا سات په محمود جنسی کې ټول سکولونه کولاو دي، خو څه داسې سیمې شته چې د هغه ځای اولس بې کوره دی. نو ضروري خبره ده چې هغه اسکولونو کې ماشومان یا خو بیخي نشته دی او یا شمیر ډېر کم دی. دوی وایي لږ وخت به نورو لګي چې د تعلیم صورتحال په مکمله توګه یو وار بیا بحال شي.
مشال ریډیو ته وګی په روان خبرونه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز مزاحیه پروګرام پام کوه هم اوریدلی شئ. په د سحر لسمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په سخت ټوکو کې کندنه شوې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي د عیسایانو کورونو سوځول د مسلمانانو په لمن یو غټ داغ دی. بلخوا په پاکستان کې عیسایانو د دغه برید پر ضد د احتجاج په توګه سکولونه بند کړي دي. د پاکستان په ښار کراچۍ کې یو چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وچلي. دا چاودنه پرون د خرم آباد سیمې د یو دوکان مخې ته شوې ده. سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګڼې د طالبانو د بریدونو نه امریکا ته ګټې رسي. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني پرون د ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو سرګندونو د تبصرې کولو پر مهال ویل د افغانستان ولسمشر دا ادعا سمنه ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. ایساف وایي چې د میدان وردګ ولایت نه د بهرنیو ځواکونو په ویتلو له افغانستان سره په ګډه کار کوي. د ایساف ویان جنرال ګونټر کټس د کل پروس په کابل کې خبریالانو ته د میدان وردګ نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سوونه وي خو زیاته کړه چې دغه ولایت نه به د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پلان ډېر زر عملي شي. اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې په هغه لیست کې د نهو نورو ایرانیانو نومونه زیات کړل چې په سفر یې بندیز دي او اساسي یې کنګل شوي دي. امریکا د شمالي کوریا د فارن اکسچینج پر اصلي بانک د دې لپاره نوي بندیزونه ولګول چې دغه بانک د شمالي کوریا د غټو زیانونو لپاره د وسلو په پرمختګ کې رول لرلو. د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکار ټام ډونی اعلان د نوي بندیزونه پرون اعلان کړ. لن خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریدو. اوس هم راځو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکایي پول جنرال جیمز واشنگتن کې د وسلوالو ځواکونو په اړه د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې د امریکا، پاکستان او افغانستان درې کسیزه لوزنامې سره به د اشتراک عمل نور ښه شي. پاکستان مهم سیمه ایز شراکت دار هیواد دی او د دواړو هیوادونو د پول ترمنځ اړیکې په ځای ساتلو لپاره د امریکې لخوا د پاکستان مرسته جاری ساتلو ته اړتیا ده. ادارې مخکې لیکي چې د امریکایي جنرال خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ډېر قرباني کړی دي او د 2012 کال د جولای میاشت څخه وروسته د پاکستان او امریکای اړیکې وار په وار ښه شوې دي. د دې حقیقت څخه هیڅ څوک انکار نشي کولای چې کله راځي د ترهګرۍ خلاف جنگ پیل شوې ده نو د امریکای د بل کم اتحادي هیواد او پخپل د امریکای نه هم پاکستان زیاتې د سر او مال قرباني ورکړي دي. ادارې زیاتوي چې د سمکینو حقیقتونو پر وړاندې کې د ترهګرۍ او عسکریت خوخوې د خاتمې لپاره په ترجیحي بنیادونو د دې بنیادي وجوهات ختمول پکار دي او دغه وجوهاتو د جملې څخه پاکستان او افغانستان سان کې غربت، بیروزګاری او ګرانی هم لوی وجوهات دي. که امریکا د ترهګرۍ په خاتمه کې مخلص وي نو باید هغه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د خپلو او اتحادیانو پوره پوره مرسته او ملګرتیا وکړي چا چې تر اوسه د لړکی تر ټولو زیاتې قرباني ورکړي دي. اداري اخیری کې لیکي چې اوس هم پاکستان د ترهګرۍ او انتها خوښۍ په ضد جنگ جاری ساتلی دی او ټول تجزیه کاران په دې خبره متفق دي چې سیمه او ټول نړۍ کې پوره امن لپاره په افغانستان کې امن ته اړتیا ده. او د پاکستان، افغانستان او امریکای مشران هم دوران دی راسي د رائے لري چې افغانستان کې د امن په ځای کېدل د هر سړومبه پاملرنه پکار ده او د ځمکني حقیقتونو پر وړاندې کې د افغانستان د نن د امن لپاره د افغانانو په مشوره د پاکستان کردار د سیمه او نړۍ د بل هر کم هیواد څخه زیات اهمیت لري ځکه نو که امریکا ته په اړتیا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کول دي نو باید راتلونکي وخت کې هم د پاکستان کردار اهمیت او ضرورت په پام کې ونیسي او په هر حواله خیال یې وساتي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د امن او امان او معیشت له وجې کوم مشکلات ښکار دی نو اولس نظر یې په را روانو ټولټاکنو دی خو هغوی په دې فکرمند دي چې موجوده اسمبلیانو موده ختمېدونکې ده او درې څلور ورځې پکې پاتې دي او حکومت او اپوزیشن تر اوسه پورې د نگران حکومت لپاره غیر جانبداره خلک منتخب نه کړل. ادارې مخکې لیکي چې د ټولټاکنو ځنډولو څه آئینی، قانوني یا اخلاقي جواز نشته خو په بنیادي معاملو باندې حکومت او اپوزیشن ترمنځ اتفاق نه کېدل په دې اړه څه ښه علامت نه دی او امن او امان حال صورتحال مسئلہ ځکه نشي جوړېدلې چې سریلانکا، مصر او نور ملکونو کې د پاکستان نه خراب حالاتو کې ټول ټاکنې شوې دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کم صورتحال نه روان دی نو غونډې دنیا پکې دلچسپي اخلي. نو اوس دا د حکومت او د اپوزیشن مشترکه ذمہ واري ده چې هغې د خپل سترګې کلا وساتي او خپل واړه واړه مفاداتو په ځای د ملک او قام مستقبل فکر وکړي. ادارې خیره کې لیکي چې په کار د حکومت دی د نگران حکومت سره سره د انتخابي شیډول اعلان وکړي او پورم نه ټول ټاکنې یقیني جوړول لپاره دي انتظاماتو نه دي هم ولس خبر کړي، ځکه چې ټول ټاکنو سره ملک جمهوري مستقبل به محفوظ وي او قام به په دې معامله کې څه قسمه غلطي نه برداشت کوي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په لاهور ښار کې په عیسویانو د برید په حواله مقاله لیکلې. ورځپاڼه لیکي دغه برید په هیواد کې د اقلیتونو کمزوروالی ښکاره کوي چې د تحفظ سم نظام یې نشته. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پوځي جنرالانو په تیزۍ سره د بدلیدلو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اقلیتونه تر برید لاندې دي او وایي چې د دې لپاره په هیواد کې د اسلام د سپکاوي قانون ذمهوار دی. د اسلام د سپکاوي د تورونو په ترڅ کې د تشدد پر مهال بې شمېره کسان په نښه شوي دي، خو د ورځپاڼې په خبره په اصل کې معامله بل څه وي. ورځپاڼه د لاهور په جوزف کالونی کې د دوو ملګرو ترمنځ د جګړې وروسته رامنځته شوی تشدد په ګوته کوي. په دوی کې یو کس عیسایي او بل مسلمان، او داسې تورونه دي چې مسلمان کس خپل عیسایي ملګري ته دړکه ورکړه چې سبق په ورته وخی، او دغه سبق داو چې د پاکستان د سزا د قانون سیکشن 295 سی شک تر لاندې د اسلام د سپکاوي تور پرې ولګوي چې پکې د مرګ د سزا امکان موجود دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم په روسیو کې داسې کوم مثال نه دی مخې ته راغلی چې پکې دغه سزا ورکړل شوې وي، خو د اسلام د سپکاوي د تور له امله په تشدد کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او په رښتیا کې معامله د ځمکې، پیسو او یا شخصي دښمنۍ سره تړلې وي. انډیپندنت لیکي پاکستان د اقلیتونو لکه عیسایانو، هندوانو، شیاګانو او احمدیانو لپاره لا نور وژون کې ځای په جوړېدو دی. ورځپاڼه د هیومن رائټس واچ د یو چارواکي علي دایان حسن دخلی وایي دغه برید د ټولو اقلیتونو لپاره سیوا شوی خطر ښکاره کوي، او دا چې صوبایي او یا مرکزي انتظامیه د اقلیتونو تحفظ یا خو نشي کولی او یا یې ژمنتیا نه لري. ورځپاڼه لیکي حکومت وړاندې په یاد قانون کې په بدلون راوستلو غور کولو چې په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د یاد قانون مسوده جوړه کړې وه، خو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر تر وژنې وروسته دغه پلان ختم کړل شو. بلخوا واشنگتن ټایمز لیکي د روان کال د فروری په 10 نیټه په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف ډنفورد په یو داسې وخت واک ترلاسه کړ چې دغه نمخ کې پوځي مشران په سکینډلو کې بدنام شوي او یا د نورو ځواکونو د غوښتنو په لړ کې د سپینې ماڼۍ د سخت ردعمل سره مخ شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په افغانستان کې لوړ پوړي کمانډران د 500 کالونه په کمه موده کې 15 وارې بدل کړل. ریټایر شوي چارواکي وایي دا د کسانو د ټاکلو او له دندې د لرې کولو او یا د څلورو مهمو پوځي مشرانو د بدلې یو ریکارډ دی چې د جګړې په یو مهم هیواد کې مخې ته راځي. د دې په پرتله د عراق په جګړه کې چې د 2004 کال نه شروع شوه، په 9 کلونو کې 4 جنرالانو ته ضرورت پېښ شو. په دې کې اخیری کمانډر یوازې د یو کال لپاره دنده سنبال کړه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو مشر وو، او دغه پروسه په دسمبر 2011 کې سرته ورسېدله. د امریکا د پوځ مشر پخوانی مرستیال ریټایرډ جنرال رونالډ ګریفت واشنگتن ټایمز ورځپاڼې ته وویل، موږ په افغانستان کې د ډیرو کمو پوځیانو سره ډېر زیات مشنونه سرته د رسولو کوشش کوو. دغه په خبره په واشنگتن کې د دې حل داسې ښکاري چې یا خو کمانډر بدلېږي او یا ستراتیژي. ورځپاڼه د یو ریټایر شوي جنرل بیری مکیفری د خولې لیکي چې په تیزۍ سره د جنرالانو تبدیلي یوه لویه غلطي ده. دغه په خبره د دې سربیره یوه مسله دا ده چې نور ملګري هیوادونه په افغانستان کې کمانډران د ډېرې لږې مودې لپاره پرېږدي چې ځینې پکې یوازې د شپږو میاشتو لپاره وي.
مشال ریډیو ته وږي سپینې ماڼۍ پرون اول د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره د اختلافات سره سره په افغانستان کې د امریکا پالیسی نه ده بدله شوې. د سپینې ماڼۍ ویان چې کار نه د ولسمشر حامد کرزي په وروستیو سرګندونو د تبصرې کولو په وخت اول د افغان ولسمشر دا ادعا سمانه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي موجودیت د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. تفصیل د زموږ د همکار عصمت سروان نورو.
د ولسمشر باراک اوباما ویندوی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دا ادعاوی رد کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. حامد کرزی د یکشنبه په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په سفر بوخت و وویل د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د دې لپاره چې افغانانو ته قناعت ورکړي چې بهرني پوځیان له 2014 وروسته په افغانستان کې پوکاردی په خپل منځ کې جوړ جاړی کړی دی. کرزی وویل د کابل او خوست د شنبه د ورځې 14 وشودل چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي. دوی هڅه کوي چې موږ وبیروي چې که بهرنیان په افغانستان کې نه وي نو موږ به له دا ډول پیښو سره مخامخ کیږو. کرزی دا هم وویل هر بهرنی قدرت چې غواړي په افغانستان کې پوځیان وساتي باید دا کار له هغو شرایطو سره سم وکړي چې افغانستان ورته ټاکلی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی پرون ناوخته وویل په دې باب هر راست څرګندونې چې د امریکا متحده ایالتونه له طالبانو سره جوړ جاړی کوي اساسا ناسم دی. د همداراز ویل دفاع وزیر چک هیګل په دې اړه له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې مخامخ خبرې وکړې. امریکایانو په چیرو نږدې 1200 کلونو کې د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یقیني شي په دغه هیواد کې ډېرې وینې بهیولې او ډېرې پیسې لګولې دي. جی کارنی په عین حال کې وویل موږ د هیڅ راست تشدد په تیره بیا په هغه یوه کې چې بې ګناه ملکانو ته پکې زیان اوړي ملاتړ نه کوو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفرد او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې وې. دنفرد کرزی خبرې کاملا ناسمې وبللې. ویل ولسمشر کرزی هیڅ وخت له ده سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د تماس په اړه کومه خبره نه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت هم د کرزی د څرګندونو د ردولو په ترڅ کې ویلي چې د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رول داري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د خبرو ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي د کرزی د خبره سمه نه ده چې وایي طالبان له امریکایانو سره هر ورځ په قطر او اروپا کې خبرې کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ای پی خبري ایجنسی کې د پاکستان د زده کوونکو لپاره دا ډیره اسانه ده چې د لندن او یا د امریکا پر ځای په چین کې وړاندې تعلیم حاصل کړي ځکه چې دغه هیواد د دوی لپاره یو دوستانه ماحول لري. د دغه لیک تفصیل په دې رپورت کې. ای پی خبری ایجنسی لیکي دیش کال مخکې به په بهر هیوادونو کې یوازې شتمنو خلکو تعلیم حاصلولی شو او د اکثرو کورنو ځوانان به آکسفورد او یا هارورډ پوهنتونونو ته تلل چې نړیوالو سره به یو ځای زده کړې کولې. اوس د وخت بدلېدو سره سره خلکو ته په نور هیوادونو کې هم د زده کړو مواقع په لاس ورغلي، لکه د اسلام آباد د ژبو په کامی یونیورسټۍ نمل کې داسې زده کوونکي شته چې چینایي ژبه زده کوي. په دغو کې زیاتره غواړي په پاکستان کې په چینایي کمپنیو کې کار وکړي او ځینې بیا د وړاندې تعلیم لپاره چین ته ځي. ای پی لیکي په لندن او یا امریکا کې د تعلیم په یو پروګرام په زرګونو ډالره مصرف راځي، ولې په چین کې بیا په دغه پروګرام درې چنده کمې پیسې لګیږي چې دې سره د پاکستان منځنۍ طبقه هم اوس کولی شي د بهر هیوادونو په پوهنتونونو کې تعلیم حاصل کړي. چین هر کال په سلګونه تعلیمي وظیفې اعلانوي او بیا د پاکستان تللي زده کوونکي وایي چینایي ولس د دوی لپاره دوستان نا جذبات لري. ای پی د یو اتلس کلن زده کوونکی علی رافی د خلی لیکي نن سبا په نورو هیوادونو کې د پاکستان د زده کوونکو داسې هرکلی نه کیږي لکه څنګه چې به پخوا وو. نو ځکه د شنګای پوهنتون ته د اقتصاد د زده کړې لپاره د داخلي فارم لیږلی او اوس کوشش کوي چینایي ژبه هم زده کړي. علی رافی دا هم وایي په چین کې د دوی سره هغه سي منفي رویه نه ساتل کیږي څنګه چې اوس د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې له پاکستانیانو سره مخې ته راځي. ای پی لیکي د پاکستان بهر هیوادونو ته تللي خلک اکثره دا ګیله کوي چې د دوی د شناخت له وجې اکثره د منفي رویې سره مخامخ کیږي او په اړه داسې نظر هم کیږي چې چرته د القاعده شبکې سره تړاو خونه لري. ای پی لیکي چین په پاکستان کې ډیر پراخه موجودیت لري. یو شمېر چینایي کمپنۍ په دغه هیواد کې کار کوي. پاکستان ته زیاتره وسله له چین راځي. دا شان د گوادر په شمول یو شمېر لوی منصوبو کې هم چین مهم رول لوبوي. نو په داسې حالاتو کې د پاکستانی زده کوونکو لپاره دا یو ښه موقع ده چې په دغه هیواد کې وړاندې تعلیم حاصل کړي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه
او هر شیبه کې.
رازیو بل رپورت ته خبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په دغه صوبو قبایلی سیمو کې د ریجستر ووټ اچون کوشمیره 1 کروڑ او سلويخت لکو پورې رسیدلې ده او کمیشن به هڅه کوي چې راتلونکي ټاکنو کې خوځو ووټ اچونکو ته پوره پوره اسانتیاوې او تحفظ ورکړي. نور تفصیل د خالد خان نورو.
خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دفتر یو لوړ پوړی چارواکي په وینا د تیر کالونو په نسبت الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د اوټ اچولو ځایونه یا پولینګ سټیشن زیات کړی دي او دغه شان زنانه اوټ اچونکو ته به پوره پوره اسانتیاګانې او تحفظ ورکول شي. پیښور کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې اوسه پورې رجسٹر اوټ اچونکو شمیره 1 کروڑ او سلويخ لک پورې رسیدلې ده چې تقریبا نیم په نیمه پکې زنانه اوټ اچول کې دي. د په وینا الیکشن کمیشن باید هر هغه عمل مخنیوي کوي د کوم تر مخه چې زنانه اوټ اچولو نه محرومه کیږي.
انتخاب کرے گی ٹھیک ہے فیسلٹیز وی موجود بھی کہ زنانہ پہ آسانتیاں باندھی اگر تراشی اخبل ووٹ کاسٹ کی اور دے سر یہ اہم خبر بنا دا دے ووٹ پر سیشن منگا الیکشن کمیشن دی پیرلات دو چکم پیشے تعداد داغینہ زیاد کری دی
با خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي خزینه غړي او د دغه ګوند صوبایي نائب صدر شګفتا ملک وایي چې الیکشن کمیشن دې ټول هغه جرګې موعظه او رواجونه حوصله افزایی نه کوي د کوم په وجه چې زنانه اوټ اچولو ته نشي پریښودلې.
زنانه ووټ چې د ګوره د دینه بغیر خو کیږي نه. دا خو تاسو ته پته چې الیکشن کمیشن هم په دې کلیر خبره کړې ده چې د زنانه ووټ دومره ضروري دي چې موږ د سړي د ووټ خبره کوو ځکه چې په دې ملک کې زیات آبادی د زنانو ده. زه خو وایم چې هغه کنسټیټوئنسی چې چرته د زنانو الیکشن باندې بندیز کیږي پکار ده چې هغه ډیسکوالیفای کوم چې الیکشن کمیشن ویلي دي او پکار ده چې زیات نه زیات زنانه راشي او هغه خپل ووټ پول.
دغه شان د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لرونکي د پښتونخوا اسمبلی زنانه غړي نور سحر وایي چې د دوی ګوند زنانو ته د اوټ اچولو سره سره د جون په هر ډګر نیخ په نیغه برخه اخیستو حوصله افزایی کوي او غواړي چې زنانه نه صرف راتلونکي ټول ټاکنو
بلکہ
یادونه دا چې تیر ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ځینې برخو کې یا خو په زور زنانه اوټ اچولو نه منع شوي دي او یا سیاسي ګوندونو او امیدوارانو په خوخه زنانو ته د اوټ اچولو اجازه نه ورکړې. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو ریدونکو د مشال ریډیو 19 مزاحیه پروګرام پام کوته. د دې پروګرام جوړونکو ستاسو لپاره د کوټنه د مشال همکار امان الله ناصر دی.
ریڈیو کمال دی گران مو قدر من اندر دمن اند پریشانی پا میدان گرا گر سو زغلول سو ٹکول سو آوری دنگو نسور سک پریادی ساڑ ساڑ سلام نو قبول کئی پدی ہیلی چی دشناختی کارڈ پا دفتر کی با خوارو زار سوی نیست دسی انجی پلینون کی با تار پتار سوی نیست دا پاسپورٹ پہ جوڑی دو کی با قطار قطار سوی نیست او دا ملک ناپرسان پہ پریشانی کی با بین نسوار سوی نیست نن شروعات کو دا انٹرٹینمنٹ دے و خبر زخو او دا خبر دادی چی دا ہندوستان دا فلم انڈسٹری باچا شاہروخ خان دا ملک ناپرسان دا وزیر مداخلہ جناب ریحان ملک صاحب یہ و بیان سخت پریشان کھڑی دی سنگ راسی جواور دا شالیلا بادامی دا کھجوری راپور
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ وزیر مداخله ریحان ملک د خپل عادت څخه مجبوره دی او په هر هغه کار کار لري چې د ده کار نه وي پکې. وای چې نه کار په هغه دې څه کار. په تیرو ورځو کې ریحان ملک یو بیان ورکی چې شاهرخ خان په هندوستان کې پریشان دی. د ده په جواب کې د انډیا وزیر مداخله ښاغلی چخندر کمار سخت په غصه سو او وی ویل،
اډیر ایمان ملک بابا، شاهرخ خان پریږده، خپل پبلک حفاظت وکړه. نمسته بلکې شلومبه شلومبه شلومبه.
وعدې اورېدل ریحان ملکه، د یوې پیسې دې کړو. ریحان ملک صاحب او شاهرخ خان ته مشوره ورکړه چې دی د ملک ناپرسان ته راسي، دلته به دی ډېره خوشحاله او په حفاظت به وي. د ده په جواب کې شاهرخ خان له ډېرو ورځو څخه زموږ سره رابطه کول غوښت، خو افسوس چې د ریحان ملک په آرډر په ټوله ملک د موبایل لوډ شیټنګ روانو. ای خبره واوري، نن ریحان ملک لندن ته تللی دی، نو موبایل سرویس مش پټ د یوې ګینټې د پاره خلاص کړی دی. ای شاهرخه، زما آواز اورې؟
شالیلو
تاسو خاندئ؟
شالیلو
وی خیریت خو ته ای؟
شالیلو
وی وی، دا سړی خو لیونی څو؟
لیونی نه یم، په دې خاندم چې ریحان ملک مطمئن سي چې زه دلته په هندوستان کې روغ جوړ او خوشحاله یم.
لیکن ملک صاحب خو وایي
شالیلو، د خدای پار دی، په ډېر مشکل مو د لال ټاکري نه ځان خلاص کړی دی. ناکه مصیبتونه مراته جوړوئ دلته په هندوستان کې. ام هپی سندره درته ووایم، مهندی لگا کرکنا ڈولی سجا کرکنا، مہندی لگا کرکنا ڈولی سجا کرکنا، لائنے تجھے او گوری آئیں گے تیرا سجنا، اے چمک چلو اے اے چمک چلو. اس مو یقین راغلے چیز خوشحالم.
ریحان ملک صاحب کو تاسو ته پیشکش کړی دی چې دلته راسي تراسي.
ولې مې نه هکه په غوا برای تاوانو علا باندې نیسه؟ ولې زما بچیان یتیمان او ښځه کونډه کول غواړې؟ ملک ناپرسان ته چې زه راشم څه به کوم؟ یا خو به چولی پخوم یا به پکوړې پخوم. ایم هپی، ډېره ډېره مهرباني.
مگر تاسو دلته په فلمانو کې هم کار کولی سي؟
شالیلو، ستاسو په فلمانو کې ما شاهد خان او جهانگیر خان پرېږدي؟ ایم کینگ آف رومانس، زه د مینې او محبت کینگ یم، او ستاسو په فلمانو کې بل شته څه شي؟ جاگیردارا، ټاک ډوم درز ټاپ ډوم ډوم، جنگ و جدل په فلمانو کې هم او د باندې هم. ستاسو سره الریډي دومره ښه اکټران شته، هغه ولې په فلمانو کې نه کاستوئ؟
خدای زموږ خوارانو سره نه څوک شته.
ریحان ملک صاحب کاست کوي. قادری صاحب څنګه ښه جذباتي ډایلاګ وایي، هغه کاست کوي. په فلم انډسټري کې که اکټران نشته، نو اسملې خو مو ټوله په اکټرانو ډکه ده. الطاف حسین څنګه زورور اکټر دی، زما کوچنیان چې ماښام نه یدیږي نو زه د ده ډایلاګ ورته ولګوم، هغه دوامه څخه بیدیږي. وایه وره ته هم جاگیردارا، پرده میرے نید پردہ نہ اٹھاؤ.
وی وی شاہرخ خان صاحب، ٹیپ بند کا کنیا، وہ سجم جاورے دم کی ٹول بیری جی اگوئی خواران وار لما خلا ڈرون پیرا بولی دی، حکومت جڑا بولی دی، قادریز خلا بولی دی، ریحان ملک ٹکا بولی دی.
شالیلو
گرانو او قدرمنو ملګرو د شالیلا بادامی فلمی او رحمانی راپور تاسو اوریدی. گرانو او قدرمنو ملګرو ریحان ملک صاحب اعلان کړی دی چې د موبایل څومره پیکی جنو اخیستلی شي وای اخلی، چې څومره میسجونه استولی شي وای استوي، او چې څومره محبتونه کولی شي ویکی، ولی چې ډیر ژر به موبایل سرویس بند کړل شي. ریحان ملک صاحب زمون سره پلین دی د دنه پوښتنه کو. ریحان ملک صاحب تاسو دا راته ووایه چې تاسو دا موبایل سرویس ولی بند کوي؟
بند کمه دی دروغ جنه، دا خبری به څه چیکه؟
اثر دا لین والا ټلیفون دی.
خا ډیر ژر به انشاءالله دا هم در باندې بند. واوره ما قسم خوړلې دی چې په دې ملک کې به ټلیفون بند کړم، ریلوی به بند کړم، بجلی به بند کړم، روټۍ به بند کړم، ډبل روټۍ به بند کړم، نیم انسانان به په جیل کې بند کړم، او نیم به
او نیم
نیم به په قبرستان.
قبرستان ولې؟
عجب نه شکر خلګی است، قبرستان هغه واحد بیغمه ځای دی چې نه د بجلی بل، نه د ګیس مصیبت، نه د پټرولو غم، نه د سی ان جی ګروم، نه د ډرون ویره، او نه د بم بلاست پریشانی.
ریحان ملک صاحب تاسو دا راته ووایه چې تاسو دا موبایل سرویس ولی بندوئ؟
زما د کوم ټول ځوانان دې موبایل بیروزګاره کړي دي، پیکیج وکي ټوله شپه ګپي. آی لو یو ډارلینګ، آی ام سیریس، زه مرسوم در پسې. گپی کوي یوازې یوازې، دا نشي کولی چې رحمان ملک انکل ته هم یو ښه نمبر ورکړي چې هغه خوار هم یو څو خوږې خوږې گپی وکړي. ټوله ورځ د غب خبري، د ماکه، د صدر صاحب چمچګیری، د وزیر اعظم صاحب مکن بازی، د قادری صاحب دمکیانی، د اپوزیشن تانه. اخر زه هم زړه لرم، د وزیر مداخله په سینه کې هم یو زړګی وي، تر څو پورو چې دې ځوانانو ماتم د یو ښې ښایستې اسینې نمبر نه وي راکړی. ما قسم خوړلی دی چې موبایل فون سرویس به بند وي، په ټلیفونیک عشق باندې به پابندي وي.
شالیلا بادامی، زمون ځوانانو دپاره دا قربانی ته ورکړه کنه، د ریحان ملک صاحب سره یو څو خوږې خوږې خبرې وکړه کنه.
نه ما پکاڼو والی پانسی راکی، د چودری شکایت حسین سیکریټری مو لګوي، خود ریحان ملک سره فون نشم کولای، نشم کولای.
ولی ولی اخر ولی
ګورګینا، خپل خو بډا سړی، دنیا دلیدلې ده، زما خواري خو واده لام نه دی سوی، ولی ما په ځوانه ځواني کې د ریحان ملک سره په اور کې اچوي؟
اور څنګه اور؟
ولی تا نه دی اورېدلی، دروغ جنان به ټوله د دوزخ په لمبو کې سوځي.
خنه غواړم ریحان ملک صاحب، د دې ښځې خود دماغ خراب شوی دی، مخامخ څوک روي ته هم نه وایي چې روي.
ګورګینا د دې ښځې نمبر راکا، د نورو خلکو خو موبایلونه بند شوي دي، د دې به موبایل هم بند وي، د لین والا ټلیفون به هم بند وي، بلکې د ډاکخانې والا به خط هم نه اخلي. هلکو د دې د کور نلکا، دانه، پانی، بجلی، روټۍ، ڈبل روټۍ، هر څه پر بند کړي. ریحان ملک سے پنگا نای چنگا.
سر تاسو چیرې روان سواست؟ پلیز زمونږ یو آخري سوال.
بس 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 بند، ویگن بند، رکشا بند، جاز بند، موٹر سائیکل بند، سائیکل بند، او اکسیجن ام بند.
سر دا تاسو څه وایاست؟ خلق دی مړه کړو؟
ذرا غلی د دې مقصد.
څه مطلب؟
چې تر څو آبادی کمه شوې نه وي، گرانی به څنګه ختمیږي؟ بجلی به څرنګه رسیږي؟ پټرول به څرنګه پوره کیږي؟ روټۍ به څرنګه ویشل کیږي؟ اوبه به څرنګه رسیږي؟ زه اوس ورځم او زورداری صاحب ته دغه مشوره ورکوم چې زمونږ د آینده انتخاباتو ناره باید دغه وي چې آباده کمه که حکمرانان بې غمه که.
سر تاسو خبره خو واورئ؟
نو 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 ګورګین صاحب دا زما د چمچګیری پیریډ دی.
چمچګیری
د سهار څخه تر درو بجو پورې د خلکو چمچګیری، د درو بجو نه تر څلورو بجو د شهزاده بلې اول چمچګیری، د څلورو نه تر پنځو بجو د وزیر اعظم چمچګیری، دا نور ټایم نو د زورداری صاحب خدمت، د سر تیل، مالش، چاپی کول.
سر زما خدا خیالو چې صرف مون چمچگیری کو تا وتر مون لا هم زیات پتراټی.
چمچگیری کروگے تو ترقی کروگے. ہو پام کوا، یہ زندگی ہے، یہ تو شرمندگی ہے، چمچگیری ہے تو ترقی ہے. پام کوا پام کوا لکا چمچگیری کوا.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.